امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه او شاباش نه پروانه خبرونه کې چې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پکې د نړۍ او سیمې خبرونه اوري خبرونه رپورټونه او د خبرونو سرټکی لرو. لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په قندهار کې د نړیوالو ځواکونو د موټر په کاروان باندې ځانمرګ بریډ سوی دی. امریکا پر روسیې باندې نیو بندیزونه ولګول او په برتانیې کې محکمې نن درې کسان د پولیس خلاف د بریډ د کولو په نیت مجرم ګڼلې دي.
داعش هڅه کوي د منځني ختی جګړه افغانستان ته انتقال کړي. ایران کې د میشتو 450,000 افغانانو د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. او د ملي تدارکاتو اداروي خلک باید د خپلو شخصي ګټو او سیاسي سیالیو دپاره د دغه کمیسیون د اصلاحاتو هڅې له پوښتنې سره مخ نه کړي. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس درته روښان نورزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په قندهار کې نن د نړیوالو ځواکونو د موټر په کاروان باندې ځانمرګ بریډ سوی دی. د قاتم ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په بریډ کې نړیوالو ځواکونو ته تلفات اوښتي دي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. بریډ د قندهار هوایي ډګر ته په غځېدلې لاره د شورنده په سیمه کې د ملي امنیت د شته غبرګون د قطعې له قرارګاه سره نږدې سوی دی. طالبان د دغه بریډ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په هرات کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې په پرونی ځانمرګ بریډ کې چې په جومات وسو د وژل شوو کسانو شمیر درې شو ته رسیدلی دی. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزی نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې د هرات په پیښه کې 14 نور کسان ټپیان سوي دي. بل پلو ته د دغه بریډ مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. بریډ پرون د هرات د ښار د بکر آباد په سیمه کې د جوادیه په نوم د شویګانو یو جومات باندې سوی دی. بریډ کوونکو پر لمونځ کوونکو له ډزو وروسته پر ځانونو تړلي بمونه چاودلي وو. په غزنی کې د جغتو د ولسوالۍ امنی قومندان وژل سوی دی. د غزنی د امنی د قومندانۍ ویاند فهیم مرخیل امریکا ژغ ته ویلي دي چې د جغتو د ولسوالۍ امنی قومندان منظور حسین نن 11 د طالبان په کمین کې وژل سوی دی. فهیم امرخیل زیاته کړې ده چې په پیښه کې یو بل ملکی کس هم وژل سوی دی. امریکا پر روسیې باندې نیو بندیزونه لګولې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن پر روسیې باندې د نوي بندیزونو لایحه لاسلیک کړه چې په دغه سره پر روسیې نیو بندیزونه ولګول شول. خو ټرمپ دا خبره هم کړې ده چې دغه بندیزونه د پام وړ نیمګړتیاوې لري او په واضح توګه د قانون خلاف اقدامات پکې شامل دي. دغه لایحه چې د امریکا په کانګرس کې پاس شوې وه پر روسیې په دې خاطر بندیزونه لګوي چې د امریکا د تیرې سوي کال په انتخاباتو کې د ټرمپ د جمهور رئیس کېدو لپاره مداخله کړې وه. ټرمپ د کانګرس په هغه اقدام اعتراض کړی دی چې په ترڅ کې کانګرس ته د دې شروزو موده ورکول کیږي چې که چیرې ټرمپ په روسیې د بندیزونو د لیرې کولو یا کمولو هڅه وکړي مخه ونیسي. د کانګرس دواړو خونو په پوره اکثریت سره په روسیې د بندیزونو لایحه تصویب کړې ده. د دغې لایحې په اساس امریکایي شرکتونه نسي کولی چې د روسیې د ګازو او تیلو کمپنیو سره تجارت وکړي. په دغه لایحه کې په روسیې د اوباما د وختونو بندیزونه هم شامل دي چې په اساس یې په امریکا کې د روسیې ډیپلوماتانو دوې ودانۍ ضبط شوي دي. روسیې د امریکا د دغه اقدامات په بدل کې د امریکایي ډیپلوماتانو غوښتنه ده چې د روسیې نه ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په روسیې به یې د هیواد بندیزونه ګټه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون یې په مطبوعاتي کنفرانس کې خبرې کولې د ایران او شمالي کوریا په اړه هم خبرې کړې دي. نور تفصیل په دا رپورټ کې.
بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته څو ځلې خبرداری ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابطو ناوړه بڼه غوره کړې او دا اړیکې لا زیاتې خرابېدلی شي. هغه وویل چې د روسیې پر خلاف د کانګرس نوي بندیزونه ګټه نه لري.
نه جمهور رئیس او نه زه د دغو بندیزونو په اړه خوشحاله یم، ځکه چې دا زموږ د هڅو لپاره ګټه نه لري. خو فکر کوم چې جمهور رئیس د کانګرس دغه کلکه پرېکړه مني او داسې ښکاري چې هغه به یې لاسلیک کړي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې امریکا نه غواړي د شمالي کوریا حکومت وپرځوي، بلکې غواړي له پیونګ یانګ سره ډیالوګ ولري.
موږ د رژیم سقوط نه غواړو او نه د یوې پلمې په لټه کې یو چې خپل پوځ هلته ولیږو.
خویلی ټیلرسن په سوریه کې د ایران د پوځیانو پر شتون انتقاد وکړ او ویل تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له روحیې سره سم عمل نه کوي. متحده ایالاتونو، فرانسا، برېټانیا، روسیا، چین او جرمني له ایران سره اټومي موافقه د دې لپاره وکړه چې د ایران لخوا د اټومي وسلو د جوړولو مخه ونیسي او د هغې وات په مقابل کې په نړیوالو بندیزونو کې نرمښت راولي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په وینزویلا کې د کمپنی مشر چې د رای ورکولو د سیستم ټکنالوژي برابروي وایي چې د انتخاباتو په نتایجو کې لاس وهل سوی دی. د سمارټ میټریکس د کمپنی مشر انتونیو موهیکا په لندن کې خبریالانو ته نن وویل چې د حکومت لخوا د ورکول سوو ارقامو او د دوی د سیستمونو لخوا ریکارډ سوو رایو ترمنځ د 1,000,000 رایو تفاوت شته. د وینزویلا د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی و چې په انتخاباتو کې چې د اساسي قانون د تدوین د اسمبلۍ لپاره ورکول سوي رایوي 8.5 میلیونه رایه چول سوی دی، خو د سمارټ میټیکس کمپنی وایي چې په رای کې لاس وهل سوی دی. بل پروت د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې د وینزویلا کې د مخالفینو د دوو نو مشرانو د صحت او خوندیتوب په برخه کې د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو مسؤول ګڼي. دغه دوه کسان پرون پولیسو نیولې دي. ټرمپ ویلي دی چې امریکا اقدامات غندي چې د مادورو دیکتاتور رژیم یې ترسره کوي. اروپایي اتحادیې هم ویلي دي چې د وینزویلا په خلاف به یو شمېر اقدامات باندې غور وکړي. په برېټانیا کې محکمه نن درې کسان د پولیسو خلاف د تروریستي برید د کولو په نیت مجرم ګڼلي دي. د لندن مرکزی محکمه درې کسان په دې مجرم ګڼلي دي چې په پټه د تروریستي برید لپاره ځانونه تیارول. څلورم کس هم مجرم ګڼل سوی دی، خو څارنوال ویلي چې دغه کس د تروریستي برید د پلان په وروستیو مرحلو کې د دریو نورو سره یوځای سوی و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په سپین ماڼۍ کې د دوو جمهوري غوښتونکو سناتوران سره یو ځای امریکا ته د قانوني مهاجرت د کمولو پیشنهادي لایحه وړاندې کړې. د روان کال په پیل کې سناتورانو ټام کاټن او ډیوید پرودو ویل دي چې دوی غواړي چې دا لایحه معرفي کړي چې په ترڅ کې امریکا د قانوني مهاجرینو شمیر د 1,500,000 ته راکښته شي. داود دې سات خبرونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
امریکا ژغ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په مو کې د روانه خبرونه لومړی رپورټ ته د ملي تدارکاتو اداروي خلک باید د خپل شخصي ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د دغه کمیسیون د اصلاحاتو هڅې له پوښتنې سره مخ نکړي. د دې ادارې د شفافیت د ټینګښت او د ستراتیژۍ اړیکو رئیس د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه ټیم چې د تدارکاتو په برخه کې له فساد سره مبارزه کوي ټول ژمن او روزل شوي ځوانان دي. په کلی پامو کې د ازادي راډیو د خبریالې ناجی ساپۍ رپورټ ده.
د اداري فساد په تړاو د اجرایه ریاست د دویم مرستیال او د بلخ والی ورستي سرګندونې د ملي تدارکاتو ادارې له اکسل عملونو سره مخ شوې دي. د دې ادارې د شفافیت د تامین او د ستراتیژۍ اړیکو د برخي مشر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې د خپلو ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د کمیسیون فعالیتونو ته د زیان اړولو هڅه کوي دا د خوښنۍ وړ مسله ده. محمد سهیل کاکړ وویل چې د دغه ادارې کارونه د سیګار په ګډون د کورنیو او بهرنیو ادارو تر سر لاندې دي.
په عمومي توګه موږ یو غیر سیاسي ارګان یو، په داسې یو برخه کې کار کوو چې اقتصادي او پراختیایي مسایلو سره اړیکې لري. هغه ځوانان چې په دې اداره کې کار کوي د مافیایي فساد پر وړاندې مبارزه کوي. داسې یو پروسه کې چې په تیر کې د خلکو پیسې حیف او مل کېدي، خو دوی پکې اصلاحات راولي. زموږ تمه همدا ده چې د اصلاحاتو دغه بهیر د سیالیو او سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې رانسي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې پراخ اداري فساد د ملي والی حکومت پایښت ګواښي او د ملي تدارکاتو ادارې جوړېدل لا ډېر فساد ته زمینه برابره کړې ده. دغه اداره په 1993 لمریز کال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې د جمهوري ریاست د چارو ادارې په چوکاټ کې را رامنځته شو چې هدف یې په تدارکاتو کې د اصلاحاتو راوستل او د پالیسیو جوړول یاد شوي دي. دا چې په حکومتي ادارو کې په کومه اندازه فساد د نړیوالې ټولنې د مرستې کمیتو ته زمینه برابروي و مو غوښتل چې په دې اړه په افغانستان کې د روپۍ ټولنې نظر هم ولرو، خو د دغې اتحادیې د رسنیو برخې په دې اړه ځواب ورنه کړ. له دې ټولو سره دغه دوه دولتي چارواکي همدارنګه نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي چې له افغانستان سره مرسته شوي پیسې غلا شوي او نړیواله ټولنه باید له خپلو مرستو څارنه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست د دغه دوه افغان لوړپوړو چارواکو د څرګندونو په تړاو ویلي چې روانو شرایطو څخه د وتلو لپاره کومه طرحه وړاندې شوې نه ده او د دغو کسانو څرګندونې شخصي بڼه لري. یو شمېر رسنیو تر دې وړاندې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان جنرال جان آلن له قوله لیکلي چې د اداري فساد موجودیت او د جرمي شبکو فعالیتونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب په مخ کې لومده ننګونه څخه دي. دا چې د ملي تدارکاتو په اداره کې په رښتیا هم فساد شتون لري کنه او د فساد پدیده څومره د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې کمولی شي، د فساد سره د مبارزې د عالي ادارې نظر مو اخیستی. د دغه کمیسیون رئیس سید حسین فخری وویل چې د تدارکاتو ملي اداره له سرولونو سره یو شمېر کمزورتیاوي هم لري.
لاسترولن یې دا وي چې په هره جلسه کې په میلیونونه ډالره سپما کړي دي. دا کمیسیون سبب سوی چې قراردادونه قانونمند سي، خو یو شمېر انتقادونه هم موجود دي. هغه دا چې په یو شمېر برخو کې د قراردادونو د ځنډ لامل کیږي. باید ووایم چې فساد زموږ اقتصادي او اجتماعي پرمختګونه له خنډ سره مخ کوي.
د ښاغلي فخری په وینا فساد د حکومت په مخ کې له لویو خنډونو څخه شمېرل کیږي او د نورو ننګونو تر څنګ د ناامنیو یو لامل همدا پدیده ده چې په وړاندې باید جدي مبارزه وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. ایران کې د میشتو 450 سره افغانانو د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. دا چې افغان مهاجر په ایران کې د کوم برخلیک سره مخ دي لږ وروسته به یې په هکله رپورټ واورئ. که څه هم له عراق او سوریې نه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د خپرېدو او انتقال شواهد نشته، خو په کابل کې د عراق په سفارت ځانمرګي برید او په هرات کې د اهل تشیعو پر جماعت بمی برید دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې داعش هڅه کوي د منځني ختیځ جګړه افغانستان ته انتقال کړي. په تازه راپورونو کې امریکا هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د عراق په سفارت د دوشنبه د ځانمرګي بمی برید مسؤلیت داعش واخیست. د دې هدف انتخاب عراقي عسکرو درېونې مخکې د داعش نه د موسل کار بیرته ونیو. افغان امنیتي چارواکو پرله پسې خبرداری ورکړی و چې په عراق او سوری کې په داعش د فشار له وجې جنګیالي به افغانستان کې راڅرګند شي.
موږ سږ کال د توندلارو په لاس کې نوې وسلې ګورو او د بهرنیو جنګیالیو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. هغوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي ځکه چې د جګړې تجربه لري.
یو جګپوړی امنیتي مقام په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر د طالبانو او داعش لپاره شاوخوا 1000 تخمین کړی چې وایي اکثریت یې د پاکستان، ازبکستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. په داسې حال کې چې دا ډول بهرني جنګیالي په افغانستان کې حضور لري او د سوریې او عراق نه د فشار له امله اوس افغانستان ته د داعش د انتقال اټکل زیات شوی، دا اندېښنه هم شته چې د ایران له لارې هم توندلاري افغانستان ته راځي.
د ایران دا ډول نه ستړي کېدونکې هڅې دوام لري او غواړي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ وغځوي. نو زموږ اراده دا ده چې په سیمه کې د خپلو متحدینو سره په ګډه د ایران د هغو پراخیدونکو هڅه مخه ونیسو چې سیمه بې ثباته کوي، په ځانګړي توګه په یمن، عراق، سوریه، خو موږ هغوی د افغانستان په ساحو کې هم وینو.
امریکایي قومندانان وایي د افغان امنیتي ځواکونو سره په همکارۍ او د درون بریدونو په مرسته په تیر یو کال کې د داعش قوت کم شوی، خو د افغانستان استخباراتي شواهدو د څېړنو نه وروسته داسې بریږي چې افغان امنیتي چارواکي په دې باور دي چې داعش په نهو ولایتونو کې حضور لري. په ختیځ کې ننګرهار او کونړ، په شمال کې جوزجان، فاریاب او بدخشان، او په مرکز کې په غور ولایت کې. افغان چارواکي وایي ترهګر به په افغانستان کې د مذهبي نفاق په رامنځته کولو کې کامیاب نشي.
افغانستان د ګډ مذهبي ژوند ته ټولو ښه بیلګه ده. از مور هیوادوال او د بیلابیلو مذاهب او پیروانو تل په سول او ورورولي کې ژوند کړی دی. ترورستان نشي کولای د داسې جنایتو په ترسره کولو د دوی ترمنځ مذهبي نفاق رامنځته.
بلخوا پام دی ونی کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو خبر ورکړ چې په کونړ کې د داعش څلور سیمه ییز قومندانان د هوایي بمباریو په نتیجه کې وژل دي. شیخ ضیاء الله، مولوي حبیب، حاجی شیر الله او د شورا غړی د ابو سعید نږدې ملګری اسد الله. امریکایي پوځ همدارنګه په همدې میاشت کې په افغانستان کې د داعش د خراسان د څانګه مشر ابو سعید په همدې ولایت نه کونړ کې ووژه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ایران کې د میشتو 350 زره افغانانو د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. افغان حکومت وایي چې په ایران کې د دغه شمیر افغانانو د اوسېدو مودې د غځولو په سر له ایراني چارواکو سره مذاکرات پیل کړي دي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریالې د خبریال ممتاز بهیر رالیګلی رپورټ ده.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو وزارت چارواکي وایي ل یو کال راهیسې په ایران کې د پاسپورت لرونکو افغانانو چې شمیر یې 350 زرو ته رسیږي د ویزو موده پای ته رسیدلې، خو لا تر اوسه یې برخلیک روښانه نه دی. د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ الله میاخیل امریکا غږ آشنا ته وویل سره له دې چې تیر کال د ایران حکومت په شفاهي توګه ژمنه کړې وه چې د دغه شمیر افغانانو د ویزو موده به د 1490 کال تر پایه وغځول شي، خو تر اوسه دغه کار ترسره شوی نه دی. د ښاغلي میاخیل پر وینا ایران کې د دغه شمیر افغانانو د ویزو د مودې غځولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ یوه کمیټه له ایراني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي.
یا هم یو پلاوی هلته ایران ته واستول شول، هلته هغوی سره خبرې وکړې. تر اوسه پورې داسې یوې نتیجې ته نه یو رسیدلي او دا موده هم نه ده تمدید شوې. نو زموږ غوښتنه له ایراني چارواکو څخه دا ده چې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دې وغځوي او افغان حکومت هم ژمنه کوي چې په داوطلبانه ډول په عزت او په مسکون او په تدریجي ډول به د افغانانو د راستنولو لارې چارې برابروي.
په اوس وخت کې 350 زره پاسپورټ لرونکي او 800 زره د مهاجرت د کارتونو درلودونکو افغانان په ایران کې ژوند کوي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي مهاجرت یو بشري ستونزه ده او له ایران څخه غواړي چې له دې پدیدې سره سیاسي چلند ونه کړي. د ښاغلي میاخیل پر وینا هرونی له 1200 څخه نیولې تر 1000 افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنیږي چې یو شمیر یې په زور او جبر له ایران څخه ایستل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د مهاجرینو د چارو کمیسون له افغان حکومت څخه غواړي چې د مهاجرت ستونزې د لرې کولو لپاره دایمی لارې چارې ولټوي. د دغه کمیسون غړي محمد یوسف صابر امریکا غږ آشنا ته وویل چې ایران او پاکستان تل د مهاجرت له ستونزې سره سیاسي چلند کړی دی.
د ما په نظر باندې دا د افغان مهاجرینو موضوع په ایران او په پاکستان کې دا موضوع ته اکثره وخت سیاسي رنګ ورکول کیږي او د افغانستان حکومت یا د افغانستان خلک د افغان مهاجرینو په واسطه باندې له خوب وتل نه ول کیږي. اوس په دې حالاتو کې هم که چېرته مونږ ووایو چې دا ویدې تمدید شي
خاغلی صابر په ایران کې د هغه افغانانو ژوند اندېښنې وړو باله چې د ویزو موده پای ته رسیدلې او ویل چې په داسې حالاتو کې افغان مهاجرین د کوربه هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو لپاره د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرت د ادارې په ګډون په کابل کې یو غونډه جوړه شي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ میاخیل د دغې غونډې په اړه وویل
دغه درې اړخیزې ناستې عمده هدف هم همدغه دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2010 کال نه وروسته هم وغځول شي، ځکه په لنډ وخت کې په څلورو میاشتو کې د 1.3 میلیون افغان کډوالو د راتګ ستونزمن کار دی.
شاوخوا 1.3 میلیون راجستر شوي افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې د اوسېدو موده د روان عیسوي کال تر پای ختمیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې یا UNHCR په کابل کې د دغې ناستې له جوړېدو څخه هرکلی کړی دی. په افغانستان کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد امریکا غږ ته وویل هر ډول ناسته چې په ترڅ کې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ژوند وضعیت ښه کیدلی شي او تر څنګ یې د افغان مهاجرینو کارتونه تمدید کیږي موږ ترې هرکلی کوو. د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغان مهاجرینو ستونزو ته د حل یوه دایمي لاره ولټوي. په همدې موخه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرینو له استازو سره په وروستۍ کتنه کې ټینګار کړی چې باید د مهاجرت مسلې ته د پای ټکی کېښودل شي او له هغوی څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې د یوې اغیزمنې پالیسۍ د جوړولو لپاره افغان حکومت ته وخت ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن اوري. د خبرونه په دې برخه کې به د هغه جلې کیسه در وورو چې په سترګو څه نویني خو په خپل ټولګي کې اول نمره ده. کرشمه چې د کابل د نابینایانو د مسلکي لیسې زده کوونکې ده وایي غواړي په راتلونکي کې استاد شي او له افغان نابینایانو سره مرسته وکړي. بل خو نن د کابل د نابینایانو په مسلکي لیسه کې د نابینایانو لپاره د غږیزو او برېښنایي کتابونو کتابتون پرانستل شو چې په اړه به یې د کرشمې خبرګون او د حکمت سروش رپورټ په ګډه واورو.
دیارلس کلنه کرشمه د شپږو میاشتو وه چې د یوې ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړ. هغه اوس د کابل د نابینایانو د مسلکي لیسې په اووم ټولګي کې زده کړې کوي. کرشمه چې له لومړي ټولګي څخه اول نمره ده وایي چې نابینایان باید زده کړو ته وهڅول سي. که هلک وي که نجلۍ پرېږدي چې درس ووایي او خپلې زده کړې وکړي تر څو یو ځای ته ورسیږي. په ځانګړي ډول نابینایان که درس ونه وایي هیڅ کار نه شي کولی. همدا زده کړې کولی شي چې د نابینایانو په درد وخوري. کرشمه وایي چې کورنۍ یې د زده کړو په برخه کې مرسته ورسره کوي او له خپلو زده کړو خوښه ده. وروسته له هغه چې له ښوونځي فارغه شوم غواړم چې په پوهنتون کې درس ووایم او داسې یو رشته ولولم چې د نابینایانو په درد وخوري. زموږ نابینایان باید دا فکر ونه کړي چې دوی یوازې دي او د مرستې څوک یې نشته.
د کرشمې مور وایي چې دا خوشحاله ده چې لور یې زده کړې کوي او وایي په دې باور ده چې د هغې راتلونکی به روښانه وي.
باید اقسم انسان ها را کدام یک از یک چیز مایوب می باشه؟
داسې انسانان چې مایوبي په هغه د خلک ریشخند نه وهي احترام دې وکړي. وی هڅوي چې زموږ په ټولنه کې هغه ځان له لاسه ورنه کړي او مایوسه نه شي. باید هر ډول مرسته ورسره وشي.
کرشمه د نابینایانو لپاره د هغه ځانګړي کتابتون په جوړېدو خوشحاله ده چې نن د دې په لیسه کې پرانستل سو. دا کتابتون چې ارمان نومیږي د نابینایانو لپاره بیلابیل کتابونه لري. دا کتابتون چې د افغان نجونو د مالی ملاتړ فنډ په هڅو جوړ سوی په افغانستان کې د نابینایانو لپاره لومړنی کتابتون دی.
نږدې 160 جلد بریل کتابونه لرو. سلویخت سیډیانې لرو برېښنایي کتابونه. 300 جلد غږیز کتابونه لرو چې برېښنا راشي کمپیوټرونه راوړو تر څو دا کتابتون ډیجیټلي شي چې زده کوونکي وکولی شي د افغانستان له سراسره په آنلاین ډول له دې کتابتون څخه استفاده وکړي. خو فلحال له هغو امپیتري کتابونو کار اخیستلی شي چې وایې وري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د امنیتي، اقتصادي، فرهنګي ستونزو او ځینو رواجونو له امله اوس هم ډېری نجونې له زده کړو پاتې دي. دا وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې 2.2 میلیونه زده کوونکي صنفونو ته ځي چې نږدې 40% نجونې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کندهار کې په نشه یي توکو سلګونه لسګونه هغه روغ دي چې تر درملنې لاندې و بیرته خپلو کورنیو سره یو ځای شوي او عادي ژوند یې له سره پیل کړی دی. د اتیاو په شاوخوا کې دا روغ شوي معتدین اوس د خپل روزګار په لټه کې دي. عزیز الله پوپل په هکله رپورټ لري.
له درې میاشتې درملنې څخه وروسته د خپلو کورنو پر لور مالج ډاکټر وایي چې په نشه روږ دي دا کسان اوس درملنه سوي او ټولنې ته د سالمو کسانو په توګه بیرته ورګرځي. خو له ډیرو سره یې د اندېښنا سه چې د بیروزګارۍ له کبله بیا په نشه روږ دي نسي. د کندهار د پولیسو له لوري په اداره کېدونکي دې مرکز کې له 160 تنه معتادینو څخه یې روغتیا پالانو د اتیا تنو صحي حالت د ډاډ وړ بللی او خپلو کورونو ته لیږي.
نشیم نو څکو نو همر دا کول خلک دلته ولیدل چې پراته و یا پراته چې په هغه هیڅ حیثیت په ټوله نه کې نه لري. موږ ته اوس خلک متوجه شول چې دا د دوم وار د پاره ژوند جسولو موږ
له نشي توکو څخه درمل نصیبي کسان د کورنیو له نورو غړو څخه د ښه چلند هیله کوي. د نشي توکو د معتادینو د درملنې د دې مرکز روغتیاپال محمد موسی له نشي توکو څخه د خلاصو معتادینو کورنیو ته سپارښتنه کوي چې په نشه پخوانی روږدي کسان له رواني پلوه ستونزې لري او د کورنیو غړي یې باید په هر حالت کې پاملرنه وکړي.
کله چې دوی دلته زموږ سره درې میاشتې تیرې کړي د دې درملنه پر دغه ځای باندې هم توقف نه کوي. زموږ د کورنیو څخه دا هیله ده چې دوی ته په داسې سترګو وګوري په یو اسی شخص باندې په بدل شخصیت باندې عددی په خوانی شخصیت پر سر ګوتونه ګوري د ته احترام قائل سي د دې سره مینه وکړي.
د کندهار د نشیتو کو پر ضد مبارزې د پولیسو مشر سمونیار محسن الله وایي چې پولیس به د پارخسو کسانو په ایواز کې نوی معتادین په یاد مرکز کې د درملنې لپاره شامل کړي. نوموړي زیاتوي چې په نشه دروژدو کسانو په درملنه کې د دوی هڅې بریالۍ ثابت شوي او غواړي چې د اړتیا په صورت کې د پولیسو له لوري د اداره کېدونکو د مرکز لپاره ځینې نورې څانګې هم جوړې کړي.
د نشې توکو سره د مبارزې مدیریت پرسونل ټول پلان او په جدي توګه سره دوی په دغه شروان دي چې هر چیرې پیدا کې او یا تثبیت کې او یا کوم اطلاع ولري هغه موږ نیسو او دوه مټول حوزو ورسوالی ته د غیدایت کومنه صبر کړی دی چې په هر ځای کې چې وي وینځي کوماتاتو د متادینو مرکز ته وسپاري او که په خرڅون کوي وو هغه عدالت څارنوالي ته وسپاري.
په کندهار کې په نشه د روزدو کسانو ټول شمیر په اشکلیز ډول له 200 زره څخه زیات شول کیږي خو په دې اړه به هم کار شمیر نه ده موجوده. د نشي توکو پر ضد مبارزې د پولیسو مسولین وایي چې بیروزګاری په نشه د ډیرو کسانو د روزدو اصلي سبب دی خو تر درملنې وروسته هم بیروزګاری په نشه د بیا روزدو ګواښ زیاتوي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. په قندهار کې نن د نړیوالو ځواکونو د موټر په کاروان باندې ځمګه بریت شوی دی. د قاتم ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په بریت کې نړیوال ځواکونو ته تلفات اوښتي دي خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. طالبان د دغه بریت مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په هرات کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې په پرونی ځمګه بریت کې چې په جومات وسو د وژل شوو شمیر درو دېرشو ته رسېدلی دی. دغه بریت مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی و. امریکا پر روسیې باندې نیو بندیزونه ولګول. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن پر روسیې باندې د نیو بندیزونو لایحه لاسی کړه چې په دغه سره پر روسیې نیو بندیزونه ولګول شول. خو ټرمپ دا خبره هم کړې ده چې دغه بندیزونه د پام وړ نیمګړتیا ویلري. په وینزویلا کې دا کمپنی مشر چې د رای ورکولو د سیستم ټکنالوژي برابروي وایي چې د انتخاباتو په نتایجو کې لاس وهل شوی دی. د سمارټ میټکس د کمپنی مشر انټونیو موهیکا په لندن کې خبرلان ته نن وویل چې د حکومت لخوا د ورکول سو ارقامو او د دوی د سیستمونو لخوا ریکارډ سو رایو ترمنځ د 1,000,000 رایو تفاوت شته. د وینزویلا د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی و چې په انتخاباتو کې چې د اساسي قانون د تدوین د اسامبلۍ لپاره 3,500,000 رایې کارول شوي وي. خو اوس د سمارټ میټکس کمپنی وایي چې په رایو کې لاس وهل شوی دی. بل پلو ته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دی په وینزویلا کې د مخالفینو د دوو نوو نیول سوو مشرانو د صحت او خوندیتوب په برخه کې د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو مسؤول ګڼي. دغه دوه کسان پرون نیول سوي وو. په برېټانیا کې محکمې نن درې کسان د پولیسو خلاف د تروریستي برید د کولو په نیت مجرم ګڼلي دي. د لندن مرکزي محکمې دا کسان په دې مجرم ګڼلي دي چې په پټه د تروریستي بریدونو لپاره ځانونه تیارول. څلورم کس چې طاهر عزیز نومیږي او 38 کلن دی هم مجرم ګڼل شوی دی. خو څارنوالان ویلي دي چې دا کس د تروریستي برید پلان په وروستي مرحلو کې د دریو نورو سره یو ځای شوی و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په سپین ماڼۍ کې د دوو جمهوري غوښتونکو سناتوران سره یو ځای امریکا ته د قانوني مهاجرت د کمولو پیشنهادي لایحه وړاندې کړي.
درنو موریدونکو نیم ساعته دوه خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولاندو شیبو کې د آشنا رادیو د خبرونه پیلېږي او ریدل مهیروي. که غواړئ بیا ځلې خبرونه او رپورټونه واوري او ویلولئ نو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ویب پاڼه پرانیزئ. خبرونه او رپورټونه لیدلی او اوریدلی شئ. خدای مل شئ.